السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو مهمه موجوده ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي یا ماموتو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن کندوز ولایت تللی دی دوی حالت د سولې پر اړه خبري کړي او همدارنګ د خزو په ونډو باندې هم بحث کړی دی د هماره چې د افغانستان کرکټ بورډ نن ځینې مهم تغیرات راوستي دي خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د بغلان والی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان مات شوی دی په زابل کې د چارواکو په وینا د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی او څو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي او د ایران حکومت وایي قضایه قوې موافقه کړې چې یو لبنانی زنداني د لبنان حکومت ته وسپاري پوره خبر نو اوریده د بغلان والی احمد بسیم فرید نن ویلی چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیشتنه زندانیان خوشی شوی دي عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دي د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان و
یکی از زندانهای بسیار کلیدی در سمت شمال بود که د این زندان بیشتر از 34 نفر
دا وای چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو یو مهم خو غیر قانوني زندان وو په دغه زندان کې تر څلور ډیر تنزيات وګړي زندان سوي وو چې ټول خوشی سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمین پر ټوئیټر لیکلی چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور ډیر زندانیان چې خوشی شوي دي وې د ملي اردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست کارکونکو دي رحیمی ویلي چې ولستانه ملکی وګړي هم آزاد شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې د ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی د میزانی او د دای چوپان ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان او ګنج میر نور وسلوال طالبان وژل سوي دي رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه 350 وسلوال طالبان لامنیت ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي د یارمل په وینا وسلوالو طالبانو د دای چوپان ولسوالی د نیول لپاره حمله کړې و لامنیت ځواکونو سره په نشته کې ولس وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي وسلوالو طالبانو ادعا کړي چې د زابل د دای چوپان ولسوالی مرکز نیولې دی خو د زابل والی د خبر رد کړی دی په سیمه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل د دواړو خواوو ادعا وي خپلواک سرچینو ندی تایید کړي د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډلی وتلی غړي محمد شازاد غواښ کړی چې له کرکټ بلاس واخلي محمد شازاد د خبري ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخه اخیستلو وړ نه دی محمد شازاد د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی ښه بیټسمن دی او وکټر بلل کیږي هغه د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې برخه درلوده چې افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته ورو بایللې خو د کرکټ بورډ چارواکو د تیر پنځبه پر ځوول چې د محمد شازاد زنګون زخمی دی او لدی عمل په نورو سیالیو کې د ګډون وړ نه دی د رويټر خبري اژانس په حواله احساساتي محمد شازاد کابل ته تر استنیدو وروسته خبري اعلان ته ویلي که هغوی مانه غوړي زبل کرکټ لاس واخلم شازاد تو دې شکلند هغه ویلي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې په څورځو کې به زنګون شسی په دې اړه او د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستي پریکړو په اړه نور جزئیات په خبرونه کې ورېدلې سي د ایران حکومت موافقه کړې چې لبنانی زنداني نزار زکابه خوشی کړي او لبنان ته به یې وسپاري د ایران د قضایه قوې او چارواکي ویلي چې قضایه قوې د خبر تایید کړی او د کار سره موافقه کړې ده د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د میزان نیوز خبري اژانس ویلي چې محکمه موافقه کړې چې نزار زکابه مشروط ډول خوشی او لبناني چارواکو ته وسپارل شي خو د نزار زکابه د خوشی کېدو د شرایطو په اړه جزئیات نه دی ورکړي نزار زکابه د امریکا گرین کارت لري او د واشنگټن استوګندای په ایران کې امریکا ته د جاسوسي په تورني ولشاو په لاس کار زندان محکوم شوی دی د ایران رسنیو د دوشنبه په ورځ ویلي چې تهران به نظر زکا په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله ته د درناوي لمخي خوشی کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ګرجستان د صدر اعظم ماموکا بختادشه سره په واشنگتن کې وګوري. دواړه خوای به د امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وشقیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستان په جلا سوي سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني. د جنوبي اوسیتیا د پارلمان د 4 چوکیو لپاره نږدې 100 کاندیدانو د تېر یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د ګرجستان حکومت انتخابات غندلی او د خپل خاوري پر بشپړتیاي سرګنتيري بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې د جنوبي اوسیتیا پړه د امریکا د ریټ سرګنده یا واشنگتن د سیمه د ګرجستان د خاوري برخه ګني. او د تور سمندرګي پر غاړه د اوکراین په دیسه شهر کې په وروختون کې د اور لګیدو له امله شپږتنه مرسوي دي. رپورټونه وایي د کاربن مونوکسایډ غاز له امله 5 سخت ناروغ او پر وروختون کې بستري دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې وروختون یو پولیس او اور د شپې لګیدلی و. د ازادي اروپا د رادیو خبريال وایي چې په مړو کې یو نرس او 15 د روختون مریضان دي. د اور لګیدو علت لا نه دی څرګند شوی.
فرشته جلال زیو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:06 د رازو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې او ریچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چې یا ماموتو او د یونما رئیس چې د یونما رئیس هم د نن کندوز ته تللی دی. هغه د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون باندې ټینګار وکړ.
It is very important that all we remain engaged in.
دا وی دا ډیره مهمه ده چې موږ ټول د سولې په پروسه او نوښتونو کې ورګډو شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ګڼ مرکزونه لا هم د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي.
پاتې مراکز د نامنې له امله نه دي خلاص شوي. د هغې امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکارانه غلطه مراکز پرانیزي او خلک هغه کې نوملیکنه ترسره کړي.
په هندوستان کې یوې محکمې پر یوې 8 مسلمان نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله.
لائف امپریزنمنت سنائی گئی ہے 302 میں تینوں کو جو مین اس میں سانجی رام پرویش اور دیپک کھجوریا.
تر پایه سره پات شئ. د کرکټ بورډ د نویو تغیراتو په اړه به هم تاسو خبر کړو. بیا هم سلام رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیمه ایز دفتر یا یونما رئیس چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم دی تادامی چې یاماموتو نن کندوز ته تللی دی. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر هم ملتیا کوي. ښاغلی تادامی چې یاماموتو د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون او نوښتونو کې د هغوی په برخې اخیستو باندې ټینګار وکړ. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه باندې یو پورت را لیگل ایده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامی چې یاماموتو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلی سیما سمر او د یونما د بشر حقونو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل. ویاړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تعمین لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تعمین کې د ځوانانو، میرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلی ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوي او لا د زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا و اشتراک معنادار زنا در پروسسور نه تنها در میز مذاکره بلکې
په سوله کې د ښځو رول کلیدي دی. موږ د څلور لسیزو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سوله کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامی چې یم امیتو، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر اغلی سیما سمر، په افغانستان کې د نوما د بشر حقونو د دفتر رئیس، دولتي چارواکو، د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو، ځوانانو، ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم په افغانستان کې څه باندې 50 مرکزونه د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مرکزونو د نه فعالېدو لامل ناامنۍ دي چې دوی نه دي توانېدلي هغو مرکزونو ته ولاړ شي. همدارنګه د خبره د افغانستان د پوهنې وزارت هم په ځینو برخو کې له دوی سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام هم دا شنبه پیل شو. دغه پروګرام هدف دا دی چې له نوملیکنې پاتې شوي کسان به ثبت کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي د دغو مرکزونو د تړل کېدو لامل د دغه پروګرام له عملي کېدو سره د پوهنې وزارت نه همکاري ده.
پنځلس مرکزونه د دې په خاطر باندې چې هلته مواد نه دي رسېدلي او درې نور مرکزونه هم د دې په خاطر باندې چې معرف وزارت همکاري نه ده کړې پاتې مراکز د نامنیو له امله نه دي خلاص شوي کړي. دوی کوشش کوي چې تر څو د بندو مراکزو د خلاصون دپاره هم کار ترسره کړي.
پخوا تر دې دغه کمیسیون ویلي وو هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه خلاص وساتي، خو په دې وروستیو کې وویل چې په 3 ولایتونو کې 15 مرکزونه تړلي دي. دغه کمیسیون وایي د امنیتي ګواښونو او ځینو مرکزونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله ونه توانېدل چې ټول مرکزونه خلاص وساتي. کمیسیون دا هم وایي تر اوسه یې 406 مرکزونو ته حساس مواد لیږلي چې د رای ورکوونکو پر مخ خلاص دي. دغه کمیسیون وایي بل اندېښنه چې ورسره ده هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د نوم ثبتولو لپاره د رای ورکوونکو کمرنګه حضور دی. دغه کمیسیون وایي د دغه پروسې له پیل راهیسې 2235 کسانو نوملیکنه کړې چې 406 پکې ښځې او 14 پکې کوچیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکړی دی. دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونو کسانو نومونه ثبت کړي وو او وسنۍ تقویتي نوملیکنه د دې لپاره ده چې که څوک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وي یا له هېواده بهر وي او یا یې اوس مهال قانوني سن پوره کړی وي نوملیکنه کولی شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د 50 مرکزونو په تړل کېدو سره به ډېری کسان له نوم ثبتولو پاتې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
انتقالات
دیرانګام درغه حال یک برنامه‌ریزی دی. وای پرزند انتقالات او ناسنجول شوی پروګرام لامل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په سیر مواد او فهرست لیو ولایت بل ته ولېګل شي او خلک له نوملیکنې محروم شي. مونږ اندېښمن یو چې په پای کې به مو له ستونزو سره مخ کړیو او د ستونزمنو انتخاباتو شاهدان به یو. د دفاع وزارت وایي د دغو مرکزونو د امنیت د تامینولو لپاره تیاریانې نیولي او کومې برخه چې تر ګواښ لاندې دي په لږه موده کې به تر کنټرول لاندې راشي. بلخوا د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهزت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو موقتو کارکوونکو ته تنخواګانې ورنه کړې او د انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو کار واخیستل شو. د پوهنې وزارت وایي تل دغه کمیسیون ته ویلي چې د دغه پروسې لپاره دی ښوونځیو ته بدیل په پام کې ونیسي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون وی شاوخوا 50 مرکزونه چې د نوملیکنې لپاره باید پرانستل شي او اعلان تړلی پاتې دي. په افغانستان کې د شنبې پر ورځ د تخویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام پیل شو او هدف یې دا دی چې هغه کسان چې د ولسمشری ټاکنو لپاره نوملیکنه نه وکړي په هر دلیل چې وي بیرته خپل نوم ولیکي. د افغانستان د انتخاباتو د دغه کار په اړه باندې مو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره هم خبرې کړې دي. خان محمد سین ته بیا هم غوږ دو چې له ښاغلي رشید نه ځینې پوښتنې کړې په دې مورد.
بېله شکه چې د کمیسیون یو مکلفیت دا ده د نورو ادارو په همکارۍ او مګرتیا سره مناسبوادي د شرایط دي او د دې لپاره چې دغه حکم عملي شي یو د مرضي ته یو سندش د بې ته او له وخت نه مخکې اقدامات دا سره چې هغه باید تدارک شي نو په دغه دا کار ونهسو هم پروسه وځندې ته او د ځلیدو سره بیا هغه کوم څه چې توقع کېدله چې باید کار سم سرته رسي هغه کې هم مشکلات وو. نو دا رقم د پام وړ رقم ده د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوی سره چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوي ورته. خو بیا هم د مرکزونو محدودوالی په دې معنی چې پر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ 50 مرکز یعنی 50 نه یي د دې خلکو په مخه تړل شوي دي او که چیرې دا په نظر تړلي حالت په پاتې کې دي موږ اندېښنه ده چې جدا د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده، خو کوم بل عمده علت یې هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل د نامنی ده خو دلته انتخابات خبرې د حوال طریقه کېږي نو دوی باید مخکې له مخکې نه د ټاکنو سره د انتخاباتو برخې دسه مرسته کوي باید پوره همغږي درلودی دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه یې ورته بلکې لپاره باید خاص شاید پمپ نیول شوی وي مواد باید مخکې مخکې نیول شوی وي هلته کارکوونکي باید مخکې ستم شوی وي روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د ښه محضب کول دی خپله کمیسیون ضعف او ناکامي ښيي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون د جنو کارونو په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
رازو د کرکټ بورډ د نوې تغیراتو په اړه باندې راپور ته د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو په خوانه انګریز روزونکو انډی مول او مجاهد زدران د کرکټ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په توګه ټاکلي. وړاندې دغه دند د دولت احمدزی او باچا حسین پر مخ وړله. د اعلان نن د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خبري ناسته کې وکړ. هغه همدارز ویل چې د ولسمشر د امر له مخې د بورډ لپاره څلور نوي غړي هم ټاکلي دي. اکرام الله اکرام ته بوښو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوې دي. خاغلی فضلی همدارز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسه به اوس افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب. خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دا هغه به انډی مول او سره پیلند لپاره مجاهد زدران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوه دي. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شون وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خوانی غړي دولت احمدزی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولی د لوبې پر مهال د مینهوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکی اثر خوګیانی آزادي راډیو ته وویل
موز ټاکنه یا دا نوې تغیرات چې راغلي دي، زه که څه هم له یو خوا نه دې ته خوشبینه یم چې داسې نوي تغیراتو په راتګ سره به کم از کم په اداره کې د رهبرۍ په سطحه صلاحیتونه او وړتیاوې را پیدا شي. له بل پلوه دا خو خارجي کسان دي که دوی دلته یو پالیسي ولري، لکه مونږ د ملي لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوي او پالیسي کرکټ بورډ ته لیکلې وه، که چیرې هغه پالیسی تطبیق کی زه فکر کوم بیا پکې انډیمول تم ډیر ضرورت نشته. دا
دی وای چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولین له تیرو 15 کلونو را پدې خوا په څوکۍ وناستي او پلان نه لري، هم باید لدندې لری او پر ځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په افغان لوبډله کې د اختلافات او راپورونه هم ورکړل شوی دي. د لوبډلې وکټ ساتونکو شهزاد محمدی لدی عمل چې ناجوړه دی، د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پر ځای اکرام علي خیل په لوبډله کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ په ټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپله شهزاد محمدی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې کېنول شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پانه کې زموږ خبرونه په انلاین توګه د نړۍ په هر ځای کې چې استه او اوري. اوس هم ورزو کندهار ته د کندهار خاکریز ولسوالي د وسلوال طالبانو له معاصري پاکه شوې ده. چارواکو په خبره یاد ولسوالي ته غزيدلې لوی لارې تازه له وسلوالو پاکه کړې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د خاکریز اوسیدونکو وایي دوه کال ولسوالي والید طالبانو په معاصره کې واه هلته ټول دولتي خدمتونه صفر شي وو. صادق رښتینه د ازادي روډ خبريال خاکریز ولسوالۍ ته تللی او هلته د خلکو او چارواکو سره د دغه ولسوالۍ پر ستونزو خبري کړې دي. هغه ته بغوښ
مش په کندهار شهر کې د هوایي لواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتی نامي ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات په محل پرانستل شوی سفر کوو. د دغه نامي غرنی ولسوالۍ د لارې لخلاصون ورسته وست چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانې عملیات تر سره کوي او د امنیتي پوسټو له جوړېدو ورسته به ځای سوي کورونی خپلومینو تستنوي او د شی حکومت ولې پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریز په تر سره سو عملیاتو کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرت څخه ایستلې.
د دې عملیاتو اومده مخداوه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي، کوم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل مخه دا و چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بې ځایه کړې وي په زور باندې او غوښتل چې په ولسوالۍ باندې جنگ وکړي. هغه بې ځایه شوي کسان چې 250 شاوخوا کندهار ښار ته راغلي او دلته بې ځایه شوي، هغه درګر درازي خپل کورونو کې ځای په ځای کې گی. دریم موخه د عملیاتو دعوه تر څو وکول شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه ستراتیژیکه ولسوالۍ ده، په دې کې پرمختیایي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلق وای وسوالو طالبانو دی ولسوالی ته ټولی غزیدلی لاری لتیرو دوو کلونو رئیسی د خلکو پر مختل لیبه چې د خوراکي توکو د کمښ لامل سلګونه کورنۍ نور سیمه ته کډوالې سوې. یو شمیر نورې کورنۍ چې دوه کال په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړي وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل سن لرل.
کورونو بارس در بازار سره وګړ په دغه دشتو کې پراته یې موږ امنیت وړو نور ټول سره ورور ولا په مسند دغه کې یو بارس ور پیدا کړي.
ما نه پتلار مسخ شانې وړې دي، د کوروس سیبران وړې دي، انداري وړې دي، باغچې موځ بلې
خونی مگر دو وش خالی پرته دی نور شانه وری دی دست دو کالی علا سرشن
یک مات فکری دل سوالی سعی دو کالی کیه چی مردان تناس دار بان دی وری تجی و دست ویچ اشیم تکلیف ایم وس ولایک پکور شیل علا فختای که باشه خود دی وریج او یا ورد جولی مات ول فختای
خالق واید ول سوالی تول دولتی خدمت نفل سیبی آورتی آد چی دولت پبیلنی دول روختایی مرکزونا و شونزی بیا فعال ول سوالی تا غزیدل لارهم پپاخه او اساسی دول ورغبی
زمانم سردار محمد خاکریز ولسوالی دی شاغه وسی دونک په دغه یو څور دی مسکی تر دغه په دغه روجی مسکی زما زوی غزاس الله شه ماس زما زوی لاس وس دا داش کټ دا چې جوشه خور دی پر کومه خوای بوزر چیره بوزر په چا چا ورولم چې په خانه نس کلینیک نس او بل دګی تر سره دګی نس نو که دولت مو سره د دا ولس سره کوي یا ولس غالي لا دی خلاص کی لا دی رسمه کی چې زموږ مریض دی دا ور چی زموږ یو کار وسی زموږ مکتب خلاصي زموږ یو کلینیک خلاصي زموږ یو ځای رسې دیږي او
ډېر وخت کېده چې په کارو مېشته ورځ شي مونږ د لوري نه دی بیخ په تکلیف او چرول البوم داس پر اورو به مور اوله بلار نه و خو دا کلینیک مو دی وراره ډاکټر څه دوا نه لرو مقصد امبولانس نسته او مریض او شي چې ځای ورسو مټر او شي دغه په هغه کې لیک نه نسته ورس نو موږ د حکومت سره ویل کوم چې د دمبر جوړ کړي سړک ته جوړ کړي دا کلینیک ډاکټر څه دوا نه نسته
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت تعمیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
خپل اولادونه راکړي چې تر څو لاشه موږ په چوکاټ کې اوسو او ستاسو خدمت وکولای شو ستاسو هر څه لري دا هر یو شی زیات ولرل دي چې بیا درې مرز په باندې نه ولا ماسه سرباز اسکر نه شو ول یاد شو ول بارمو بجلانی ستاسو بچان به ستاسو ورونه وي ستاسو اولادونه وي
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تفسیر نه کړي خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په هندستان کې وی محکمې پر یو یاته کلنی مسلمان انجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د دې ترڅنګ درې پولیس هم د دې قضیې په تړاو محکوم شوي دي. دې قضیې د ټول هیواد په کچه اعتراضونه پارولي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
محکمې د یوې اته کلنې مسلمان انجلۍ د قتل او جنسي تیری په تور سنجیرام دیپک خجوریا او پرویش کمار په عمر بند او درې پولیس یې د شواهدو له منځه وړلو په تور په 50 کلونو بند محکوم کړل. د محکمې غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه سوه. د وژل سوې انجلۍ مدافع وکیل مبین فاروقي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
درو کسانو ته د قانون د 302 مادې له مخې د عمر قید سزا ورکړل شوه چې 15 کاله کېږي. پر هر تورن کس د دې ترڅنګ د 1400 او 38 ډالرو جریمه هم راغلې ده.
دې قضیه په هندوستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوي بحثونه راپورته کړي او د واکمن هندو ګوند بھارتیه جنتا ګوند پر ضد اعتراضونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې د یاد ګوند ځینو غړیو په دې قضیه کې د لاس لرونکو پر ضد د پولیسو پر اقداماتو انتقاد کړی و. د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کشمیر سیمه کې د یو هندو راهب په ګډون درو کسانو یو اته کلنه مسلمان نجلۍ تښتولې وه، نشه کړې او یوه اونۍ یې ورباندې جنسي تیری کړی و او وروسته یې پر سر په ډبرو وهلې او وژلې وه. د وژل سوې نجلۍ مدافع وکیلانو د درو تورنو کسانو د اعدامولو غوښتنه کوله. د دې قضیې په تړاو او د محکمې 422 پاڼې پریکړه لیک له مخې درې تورن کسان باید هر یو یې 1,50,000 هندۍ روپۍ جریمه هم ورکړي او همداراز درې تورن پولیس باید هر یو یې 50,000 روپۍ جریمه ورکړي. ټول شپږ تورن کسان د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي. دې قضیې ټول هندوستان شو کړی دی. د تښتولو، جنسي تیریو او وژنو نورې ډېرې پېښې نه راپور کیږي په ځانګړې توګه په لیرې پرتو سیمو کې، او دا ځکه چې د راپورونو له مخې خلک پر پولیسو باور نه کوي او یا هم د ټولنیزو فشارونو له کبله چپ پاتې کیږي. د یادې قضیې په تړاو ټول اته کسان تورن سوي وو، خو یو یې د ویشال په نوم خوشې سود ځکه محکمې دی بې ګناه وپېژانده.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه فکر نکوم چې دا خاص ګټو کې مونږ تاسو په مرکز کابل ته نو ګروپ ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونه کې دا مرکزونه پرانستل دي نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی وایي ولسوالۍ ته لاړ شي هر کلی کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او سبنوم کې
ژمنه چې دی کړی وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنیو له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل سوي دي. نو د دې لپاره چې دا پروسه شفاف وي او ټول خلک دې بهیر ته لاسرسی ولري نوملیکنه وکړي، د ټاکنو کمیسیون دې برخې ته پام وکړي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول له دغه خپل اساسي حق څخه دې برخمن شي.
نوم یې بختیار دی له کابل نه. دا خو د ټولو حق دی، خدای باید اخلاص کړي، څلیر ساعته باید دی کوشش وکړي او مراکز باید خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته متر اوسه پورې غوږ نیولی دی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور ډېر زندانیان خوشي شوي دي. عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوي دي او د بغلان والی دا کړي چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو مهم غیر قانوني زندان. د زابل والی رحمت الله یارمل دا کړي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی او د میزانی او د چوپان ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیر شپه په پوځي عملیاتو کې ټول 350 وسلوال طالبان موجل سوي دي، خو طالبان وېدا کړي چې د زابل د دای چوپان ولسوالي مرکز نیولای دی. د زابل والی دا خبر رد کړي خو په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی او خپلواکو سرچینو د وی خوایدا هم نه تایید کړي. د افغانستان د کرکټ لوبډلي وتلي غړي محمد شاهزاد غواښ کړي چې له کرکټ بلاس واخلي. محمد شاهزاد دا خبرې ځکه کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړي چې هغه د کرکټ نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی ځکه زنګونی زخمی شوی دی. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې نن په 14 کې شپږ ملکی وګړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله 14 نن سهار لس بجې سوي ده، څلور کوچنیان او دوه لویان وژل سوي دي. او لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني وو خوشی سوی او د لبنان د امنیت رئیس په بدرګه بیروت ته الوتی دی. ویدیس خبری آژانسونه نن د ناصرګند لبنانی چارواکو په حواله وایي چې نزار زکا له جنرال ابراهیم عباس سره په یوه الوتکه کې له تهران د بیروت پر لور الوتی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحب د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د غوروي د کمیټې د غړي او پرځای مجاهد زدران او د افغانستان د نونسکرنو ځوانانو لوبډلې بخوانی بهرنی روزونکی انډي مولز ټاکلی دي. انډي مولز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سرپرست روزونکی هم پاتې شوی. عزیز الله فضلی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انډي مولز به وکړی شي چې د افغانستان ملي او نړیوال لوبو ته ښه لوبغاړي انتخاب کړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې انډي مولز بهرنی دی نو پرته له خپل وایبا کسان ټاکي. د افغانستان د بایسکل ځغلونی ملي ټیم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف سیالي ترسره کوي. د فدراسیون مشر محمد حسن حمیدی نن ازاد رادیو ته ویل چې د غلوبي د یو لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي.
د هفته بعدی مسابقات به نام حمایت از نیروی امنیتی و دوی داره بیشتر از 250 نفر در اشتراک میکنه.
نوموری ویل غوره لوبغاړو ته به جایزه هم ورکړل شي. او د ټینس لوبغاړي فاین ندال د پاریس د رونالد ګروس د ټینس ستر جام 12 ځل لپاره خپل کړ. ندال د جام د ګټلو ترڅنګ د ریپورټونو لمخې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر نقدي جایزه هم خپل کړه. هغه تر اوسه د ټینس اتلس سترې سیالۍ ګټلې او په ټوله کې نږدې 110 میلیونه ډالر یې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان او نړۍ د سپورت خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام دویمه نیمه اوس پیلیږي. لومړی راپور مو د یو هنری راپور دی. څرخیدونکو درویشانو، نڅاګرانو، ډول وهونکو او سندرغاړو د عراق په کورد اکثریت ښار اربیل کې دودیز هنرونه وړاندې کړي. دوی په ژوندۍ بڼه پر سټیج پورته شوي او خپل هنر خلکو ته ښودلی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د موسیقي په غږ پیلیږي.
د هغې دولس کسیزې ډلې د موسیقۍ غږ دی چې څلور کاله مخکې جوړه سوه. دوی روانه میاشت په عراق کې د سوریې د کردانو کلتور او دودیزې نڅاوې او موسیقۍ نندارې ته وړاندې کړې. که څه هم ځینې عراقي کردان له دې ډول موسیقۍ او نڅاو سره بلد دي، خو نورو ته دا هر څه ډېر نوي وو. په دې هنري ننداره کې دودیزه نڅا اراده شامله ده چې عموما په سوریه کې په ودونو کې کیږي. احمد ممدود د دې ډلې له جوړونکو دی.
موږ دا هنري ډله په کردستان کې څلور کاله مخکې جوړه کړه. موږ د سوریې دودیزه موسیقي او نڅا وړاندې کوو. په دودونو او نورو مهمو مراسمو کې اراده نڅا کوو. ډېر عراقیان د دې نندارې کتلو ته راځي.
په عراق کې دوی اراده نڅا د هنري ټوټې په توګه وړاندې کوي او په ځینو مراسمو لکه د نویو دوکانونو د پرانستلو پر مهال دا ډول ننداره وړاندې کوي. حاجی فراس دغه مراسمو ته ورغلی دی. دای د اربیل اوسیدونکی دی.
زما خپل تاریخ په یاد دی او دا ننداره موږ ته راښیي چې خپل ښایسته دودونه زړه ته نږدې وساتو او هیرې نه کړو. د نندارې پیل ډېر ښه و او لرغونې نڅاوې ډېرې ښایسته وې.
د سوری هنرمندانو دا ډله د خپلې نندارې په بدل کې یوازې د سفر د مصارفو پوره کولو لپاره پیسې اخلي. د یادې هنري ډلې ټول غړي په اربیل کې اوسي او کله ناکله په سوریه کې خپلو مورني ښارونو ته ځي.
ازادي راډیو تغوږی است. اوس دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خپرونه.
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی خپرونه.
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې له هغو میندو سره خبرې کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ تاوتریخوالی زغمي. دغه ښځې د همدې موضوع لپاره نه یوازې توهین او تحقیر کېږي، بلکې ځینې وخت له وهلو ټکولو سره هم مخ کېږي.
باندې چې ماشومان ته پام وکړي، څنګه دومره وختونه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای.
دا کورنۍ د غډول چلند د مور ماشوم پاړي کې څه غیز کولای شي او میندې څه وکړي چې هم د اولادونو ښه ساتنه وکړي او هم د خسرګنۍ لانی وکړو او تاوتریخوالي ځان وساتي. په دې خبرونه کې زموږ همکاري فرشتي غنی د موضوع اړوند راپور برابر کړی. تمثيلي ټوټه او لې وار واپو سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي.
اکثر خلک په دې نظر دي چې مور د اولادونو د روزنې او پالنې لپاره هر سرخندنې ته چمتو ده. د شپې نه آرامي او بې خوبي یوازې د دې لپاره غالي چې ماشوم یې آرام خوب وکړای شي. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ نه یوازې د مور ستړیا ته پام نه کوي، بلکې میندې اړ دي د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ هر ډول ظلم او تاوتریخوالی وزغمي. که ماشوم چیرته ولویږي، وسوځيږي، ژوبل شي، ناروغ شي او ان کمړ شي، نو تر ټولو لویه مسؤلیت مور پیژندل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور ناستې دي، ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور بیکاره ناستې دي، نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې آن ناروغه هم نشي. یواله همدغو میندو څخه بیبي زره ده. هغه وایي له کله چې یې لور مړه شوې ده، خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي.
لوبیا ما هغه کړی وه، المارۍ بوتل یې را خالي کړی و، تېره کړې وه، ما هګۍ ورته پخه کړله چې ما له دا لوبیا تېره ایسته کړمه چې د هګۍ ورکړم، هګۍ هغه کې پاتې شوه، هغه تېره شوې وه، هماغه نه مړه شوه. پلار یې ویلې وای بیا چغې دې چېشته پسې ویلې، بیا دې زړل چېشته چې هغه سې شوله. چوکۍ کې به ناست وم، هلته مې کور وم، هغه غونډۍ
شفیقه چې د لغمان ولایت اوسیدونکې او د شپږو بچو مور ده وایي څو کلونه کېږي چې د خوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي. دا وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې اولادونه یې ناروغ نشي او یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چېرته تللی یم، صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتۍ نه، چې یعنی همیشه زه یې ملامتولم.
کله تللی مې چې ملامته کړې، بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یا دوه ځایه کتلی و، سما ورانه مریض شوي، بیا دا د مونږ سړي مونږ یې هغه کړي، دغه ډار مې همیشه د ما په زړه کې و.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې که خزی ماشومان د خپل پلار کور ته لزان سره یو وړل، نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که خزه ولاړه شي، نو د خپلو اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینه له همدې ستونزې سره مخ شوي.
کوغز خر وته چې مای بیا یا دغه مریضیږي، مریضون به وریخته مامور بوي چې خو د دې په خیر لاړه کلوري، چې دلته مریضون شي بیا به نه خلاص نشي. یغه نه تاسو مریضون کړی دي،
بیا هلته څنګه تاسو ورته پام کوو؟ د
پلار و داسې پام به مو ته کولو مکوار چې خدای خوښ خر نه به خلاص نشي.
یو شمېر کسان بیا وایي چې د کور او ماشومانو ساتنه او پالنه د ښځو په غاړه ده، نو ځکه تر ډېره مسؤلیت ښځو ته ورګرځي. خو دا چې اکثره وخت د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې مسؤلې ګڼل کېږي، علت یې څه دی؟ په اړه یې د پکتیا ولایت دوه تنه اوسیدونکي 53 کلن نظر لخت او 13 کلن رحمان ګل د خپلو سترګو حال را سره شریکوي.
ښځې خو ملامته دي، بېخي خپل بچې ته خپلې لور ته بس پروا نه کوي، نو کیسه کې نه دي، ځان ته نه خلاصه یې دي، کرار یې کښېني، یا کار وکړي، یو شی وکړي، ولونه ځان خلاص کړي.
خود ملامت دی په دې دی په کیسو یا اولاد دلته پرید، یو نه څلور پنځه وځيغه هغه بیچارهګان چیرې ګرځي؟ اولاد خو ساتنه غواړي، اخلاق غواړي، تربیه غواړي، مکتب غواړي، پاکي غواړي، دا چې ده کنه هغه شیان سم نه مراتی.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده، خو داسې میندې هم شته چې هیچا ورته د انتقاد ګوته نه ده نیولې، بلکې د نورو لپاره په مثال بدلې شوې دي. په همدې اړه به د اوو ماشومانو مور زرمینه راته وایي.
اولاد مې غټه و چې دوی به ویل کاشکې د تا لور وای، لوره به مې راته ویل کاشکې د تا لور وای، څه اولاد به تا زوی وای، ته داسې ښه غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسؤلیت څه دی؟ او د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري، میندې څه کولی شي؟ په اړه د دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمۍ عطایي وایي،
یو مور کولی شي چې خپل اولاد بچ روزي وي، پیژني چې دغه څه خوی عادت څه کرکتر، یعنی فرزند چې دی په دا لارې ګرځي او څه شي غواړي، لچ کوي، نیکي. اول خو د مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي، فرزند خپل ځان پسوځي، یا پر غزار سی یا ول بیری. ما امجان دی پاسوادم دی زمور سره امکاره یم، تا نه نور کوم سره امکاره یم چې هغه کار چې هغه دا کار ولري ماشوم یې زور سره ساتم.
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې شي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
کله چې ماشومان د لوب په وخت هم جوبلېږي، نو ملامتي پر میندو اچول کېږي او لکبله یې کله کله ښځې وهل او ټکول هم زغمي. نور به په دې تمثیلي ټوټه کې واورئ.
خرقم خزی خرقم موری خزی دی خوارکا نکیو چی دو دوی لاسا و پخیمی مات شی ولی ورده پام نکوی شخاخ شما
خفانا دم تسکلی
بری بیده ورده
شد
غفر جانا دی خواست غفر جانا تراک لاز دی دیکھو تراش حالانو دی خدای پلیاس اخر سے خبر دی چھ تمرا مو غگ لوڑ دے تول خلق مو ور خطا کڑل ما ہم دی بچانو مور تہ غگ کل چراشا ور چھ دی خدای خبر سے خبر ادا
تول دے دغی خزل لاس دی سو ظلم ور تو وی خو چوک دے چھ وای وری
ولی چھ کری دی پچیش نہ پوئے سے غفار اور اور اخر مج خو تول اور دل تینو کلو نہ کلو نہ مد تجوان تو سر کر دی پے وای وی لے کے سلام سایگان یو تامید مو تول اور بس چھو نہ می ہم دا چھ دے کول پ کارونو لگیا تے سر ٹی ٹی پ خپل کارونو کر دو رس پ بچانو باج تاوی جو لا تاوی جو چی کری دی
دا دا خبر ہے تر شفا خانی او پن سمان اور رسید او خوری دے خدای می ربانی و چھ دیر نو خوک شوی کمی اوز دزوی لاس او خیما چھو او سب می کول
خدای دی نکری ونی پامید
خاورشا سلوار میں دتا ندی ویلی چ کارون دے پرے دا بیا چ کار کوی تول ورس بکور کی ولی دی وڑو تا پام نہ کو
اورورا مین دی ہم گرامی ندی اخر دوی ہم مجبور دی چ دے کور نور کارون او کی کڈوڑے پ وقت تیار نہ وی کالی او جامے مو پاک او توکڑی پ خپل زے کی نہیں یا کم دے مورو پلار سم خدمتون کی ہم دا مونگ یو چ پر غوس کی گو لدین پرت دی ماشومان لو دل خو گی دل او ناروغ دل ہم زانتا جنجال دری تر سوچ لوی گی زر خبر فکر ازی دا خو سم کار ولا کی چ خپل خزه دی وو هو ورته کنزا وک
از مش با کول کز ما سره د ما شمانو پلار تولونه یا اما یا خواشه خو سر می تول را سره دی ک یو تن مو کار ولری بل مو ما شمانو ته پام کوي مور اول کوم لوري ونیسیا یو شت خو سر کارونه نورم لدی نو دا خو د خدای لاره نه ده چې څه ملامت کړو کور ورو جان دا خو دې څه کار نه دی کړی
خالی می خوری اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای به نور کار کړی وای
ورو را اوس نو دا کارم تو رندار ته پرې دی خدای دې تا سره مل شي دا کار خو تا کار دی امدا چې راغلې بایسکل دې په کونج کې ودروا قلف کا او بل دا چې اولادونو ته لک نصیحت وکا چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دی نه لري او نه دی ور نږدې کیږي کدا کارونه دې پخپله کړی وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خو کېده دا خزه بیچاره خو دې هم کلونه کیږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي اوروره لک دې خدای په سر حاضر وګاڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوي دا دې اوس نو څنګه چورت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وخزه ته لاړ شه له خپله کوره ښه هلدار شین چیر ادم کا زه او غفار خو د باندې دغې ونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چای راولېږه
صحیح ده چای به در ولېږم فهمې خورې را ولاړه سه ولاړ سه مخ لاسونې پاک ومینځه راځه یولم کالي دې هم نن پرېولي دي جارو دې هم کړې دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بېخي ټوک ټوک سه ومینه دلې چې ټول کار دې وک راځه مخ لاسې پرېمینځه زه به چای درته را ولېږم
میندې له لومړۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسؤلانه پاملرنه کوي او په دیاړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کیږي ګرامې وګڼل شي نو د دې رواني اغیزې پر ښځو او په تېره د مور پر ماشوم او اړیکه څه وي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ارواپوز اولحق شم سره مرکه کړې ده
اصل شمس زین کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوک شي ژوبل شي وسوسېږي ولویږي آن د مرګ پړی هم په ښځو اچول کېږي دا پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي
ځینې وخت په شدیده توګه پخپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې تنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولی ایت کله داسې مېرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولی
کله ناکله چې په ناحقه په مېرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي دغه په خپله هم عقده زېږوي
بالکل عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کیږي هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یوې قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي کله چې موږ په مقابل لوري به هیچ اعتماد ونه درو زمون اخلاق زکه بدلیږي چې اغه نتایج چې مونږه مسؤلیت نه لرو من سره غلیدي اخلاق نو ورته بدیږي غوي می ورسره کمیږي د ستونزې لامل غني د مشمونه پربتام ده قضیه ده په خپل ځم مشوم په کورنۍ کې د سترګن چې د کورنۍ نور ورته تر مور ډیر ګران ده او اغه ناخوالی او ستونزې چې په کورنۍ کې د نور له وجې ورته من سره زی ټول د مور پربته وګني د مور اړیکې د سره طبيعتا ستونزې پیدا کوي
بیا په ملاتنه ورته هغه چې باید وکړي
نیکي ورته طبيعتا د ډیره طبيعي ده او رواني حالت ده ته کسانو
د حل لري ورته څه کېدای شي
مثلا مونږ دا ډاډ من سره وړي کورنۍ کې چې د مشوم امنیت تر هغه حد پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دې نشته تاسو ماته وای نقشونه هم داسې دي نور نه باید دې ته متوجي اوسې چې دا خزه هیڅ کله قصدن نه غوړي چې مشومان زوبل شي
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
سیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر دلګر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل خار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو بو ډک وی کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي دغه سی یو ډیر غوړ خیال پلوی د نوی کابل په باره کې هم وهلی وو او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول د خبرونې په پیل کې مو د غنمو درې کونجه میز درته جوړ کړای دی
قدر من اوریدونکو سلام خره غلاست خبرونې ته لکه څنګه چې خبر یې لکه د نورو شان غوندي اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خسلو توان نه لري پام دی اړه مو درې کونجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو پرابللی دی چې ټولو ته خرغ لاس وایم په خیر اغلی
مهرباني کور ودان مهرباني کور ودان
خپل پختنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو غنم ګل صاحب کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
ډېر خپ پختنه دی وکړه دی وړو د ګرانۍ اصلي سبب دی وریجو ګرانې دل او د خېټو غټې دل دی دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زورې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی بلې لتې د خېټو غټې دل دی او هغه ځکه چې په خوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي
مننه غلم ګل صاحب ډوډۍ مل صاحب ته څه ګمان کوئ چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
مهرباني کور دی آباد
د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی په خوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ پا
په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزورې کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوپختی صاحب ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ او رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوپختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکوي. غنمګل صاحب لومړی تاسو ووایي.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپیره کړي.
ډوډۍ مل صاحب تاسو څه وایي؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوپختی صاحب تاسې پکې څه وایي؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوهم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې وه ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. زمونږ ولسوال. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی وده، مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي، او پوښتنې هم نه کوي. وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلق دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کېږي چې وزیر سوی؟
تقریبا اته میاشتې کېږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل، او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي. ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم د وزارت مربوطه قراردادونه یې نوي مطالعه کړي د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځه ته ووایه
نو په اتو میاشتو کې
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
و
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او مونږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي
نه همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې
اوس څه کار کوئ
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو
څه ډول
هماغه ډول
پوه نه شوم
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور حیا اوریاخیل مسکا او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4